درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. امریکا وایي شاید داعش نوري حمله وکړي. د چارو ځینې کتونکو وایي داعش جبهه جنگ نشي کولای.
منتها دی یو خطرناک گروپ دی چې کولای شي خطرناک انفجارونه وکړي.
طالبان وایي د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی دی.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي. هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
له شزینه روختیا پالانو غوښتل شوی چې دندو ته حاضر شي. د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په اړه له طالبانو غوښتنه کوي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي او قاچاق نشي.
د دې نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو راوولم. د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل راټول کړي.
سلام. برتانیا او جرمنی د افغانستان د راتلونکي حکومت په برخه کې د لوی قدرتونو د ګډ دریز غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو له افغان بزګرانو سره د نړیوالو مرسته غوښتې او یو ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګیدلی و نن ساور کړه. د برتانیا حکومت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د راتلونکو حکومت پر وړاندې د اوو لویو قدرتونو لخوا د ګډ دریز او چلن په اړه خبرې کړي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی جانسن او میرمن مرکل موافقه وکړه چې د اوو ډلې له د جی اوو ډلې وبخې له نورو غړو سره په ګډه هڅه کوي څو د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې د چلن لپاره یو د لارې نقشه چې په اړه د دې ډلې په 13 سر مشريزه کې بحث وشو جوړ کړی. د بیان لمخې صدر اعظم جانسن ویلي چې د طالبانو له حکومت سره هر راز تماس او د هغه رسمیت پیژندل باید له دې شرط سره تړلی وي چې ټول هغه خلکو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د وتلو اجازه ورکړل شي او طالبان بشري حقوقو ته درناوی وکړي. برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري له افغانستانه د بهرنیانو او ملکی افغانانو د استلو ماموریت نن پای ته رسیدي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارټر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي. ښاغلی کارټر د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل:
موږ په تیرو دوه اونیو کې 115 الوتنې کړې او د ورځې مو له 8 تر 9 پورې الوتنې کولې.
جانسن وویل چې له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستنه شي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 111,000 کسان له کابله ایستلي. ملګرو ملتونو د جګړه ځپلي افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختي وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. افغان بزګران هڅې هم د کورونا د وبا له کبله له یو سخت حالت سره لاس ګرېوان دي، خو په کابل کې د مخکینی دولت له سقوط وروسته پیچلي حالت او سختي وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14,000,000 افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاسي شنونکی اسدالله ولوالجي نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. د ولوالجي یو خپلوان تیمور تورانی ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی د ناروغۍ له کبله نن په کابل کې وفات شو. د ولوالجي د میرمنې او د یوې لور په ګډون د هغه د کورنۍ څلور غړي د تیر کال په غبرګولي میاشت کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي گاونډیان د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ترلاسه کولو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډیره د امریکا او ایران او د ایران سره د عربي هیوادونو د اختلاف لکبل ترنګلی شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سرمشریزه ل پیل دوه مخ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
Dans ce contexte, la conférence d'aujourd'hui
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه څو چې د ټولې سیمې همکاري نوي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په سرمشریزه کې پر ماکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عرب اماراتو سرمشریزه ته د حکومتونو مشران او ترکی خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو و دو لس کلن ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګیدلی وسا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 28مه وویل دا ماشوم چې تیره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګیدلی وو نن په روغتون کې مړ شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلی دی چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودیدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او ځینو نورو اقداماتو کار اخیست. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د وبا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانی الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په جورنال کې خپره شوه په انګلستان کې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 340 زره بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې 24 قسمن واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پورا واکسین شوي کسان شامل وو. د دې څېړنې یوه لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکي ان پرسانیس وایي دوی ته معلومه شوې چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې دي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د کابل په هوایي ډګر کې د پنځشنبې د ورځې د بریدونو طراح یې د افغانستان په ختیځ کې وشلې ده. پینټاګون ویلي چې دغه کس د داعش ډلې غړی وو او د بی پیلوټ الوتکې په وسیله یې په ننګرهار کې وشلې ده. له دې برید وروسته امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش له لوري د نورو بریدونو ګواښ هم شته. خو د طالبانو ویندوی او د فرهنګي کمیسون مشر ذبیح الله مجاهد وی داعش د سوریه او عراق په اندازه په افغانستان کې فعالیت نه لري. د دې موضوع په اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر له خونړي بریدو وروسته اوس د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د دې بریدونو تر راهې د افغانستان په ختیځ کې وژلای. پینټاګون ویلي وژل شوی کس د داعش ډلې غړی دی او د بی پیلوټ الوتکې په وسیله یې تیره ورځ په ننګرهار کې وژلی. پینټاګون دغه شان د وړمې ورځ د پیښو د تلفات په اړه ویلي چې د وروستیو شمیرو له مخې په دغه پیښې کې 120 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د 13 امریکایي سرتیرو وژل کېدل هم تایید شوی دي. د سپینې ماڼۍ ویاند غشان د جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت مشاور له قوله ویلي چې لا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د بریدونو ګواښ موجود دی. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې داعش ډله ممکن په راتلونکي کې د نورو بریدونو پلان هم ولري. خو اوس پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې فعالیت په افغانستان کې څه ډول دی. د طالبانو وین او د فرهنګي کمیسون مشر ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې فعال حضور نه لري.
افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله وویني چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت څنګه د بهرني ځواکونه نشته، دغه د شورش او دغه د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون او له پنجشیر پرته د افغانستان 33 ولایتونه ونیول، دا لومړی ځل دی چې داعش ډله بریدونه ترسره کوي او په ترڅ کې د ګڼ شمېر افغانانو ترڅنګ 13 امریکایي سرتیري هم وژل کیږي. پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري خو د پیچلو بریدونو طرحې جوړوي. پوځي کارپو باری آرز
خطرناک
خغلی آریز وی دغه ډله د ننګرهار او کونړ په غرونو کې واخو د دې ډلې ډیری غړي وس په جوزجان، فاریاب او زابل ولایتونو کې لیدل شوې دي. داعش ډلې په افغانستان کې لدی مخکې هم په مدرسو، ښوونځیو او روغتونونو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده.
طالب چارواکی وایي چې پرون ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل له هوایي ډګره د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 دغه بهیر دروی او ټول بهرنی ځواکونه بل افغانستان ووسی. نور حال په ډیراپور کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر 3 وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو 13 اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي، او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 به د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی تیره شپه د ملي تلویزیون د لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریم می د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه رسیدلي.
دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو سره له 2 خنړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 100 زیات کسان پکې ووژل سول او تر 200 زیات ټپیان سول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوي ودانۍ له دروازې سره دي، باید سم دستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړ مشبې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
بریتانیا هم وایي چې له افغانستانه یې وروستۍ الوتکه نن روانه شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو په قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا 3 کې د یاد ولایت په شنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسد آباد اوسیدونکي دی وای
تیر حکومت چې منګار څومره لارونه وکړه د قاچاق د لرګیو د بروان او انتر د چې د شپې لارې روانې بار بار لارې بروانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي انتر د چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زمونږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادې دوه لپاره یا د یو ځین بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شدارې وي، د دې لپاره ډېر عرایزم راځي، خو موږ هغه عرایزم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
طالبانو شیخ عبدالحق حقانی د لوړو زده کړو وزیر ټاکلی دی. دوی له خپل منځه د دې وزارت لپاره درې مرستیالان هم ګمارلی دي، خو دا په داسې حال کې دی چې ځینې راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د پوهنتونونو شاوخوا 200 استادان له هیواده وتلي دي. له بلې خوا ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. مختار صاحب سره هم دا اوس غواړو چې خبرې وکړو، د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایو. مختار صاحب، د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي دي، شمیر به څومره وي؟ او بل دا چې د دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوو دغو کسانو؟
سلامونه جناب تروان صاحب تاسو او قدرمن اوریدم کته. جناب تروان صاحب، د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون له خوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض درشي، و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې په خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي واليان او وزیران دي چې هغه دي ولسمشر دي خو په انتصابي ډول باندې مقرره دي یو د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لاره د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرره دي. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی لاره د آزاد رقابت لاره روزل شي اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرره دل. یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرره کړی نو زه به لری کوم زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي دا د افغانستان کسان دي دا د افغانستان د اداري سیستم رغون کیږي په افغانستان کې به د تیر او شلو کړنه کې څه لا سره ورنی دي دا د همدغه متخصص او وړو کډرونو لا سره ورنه د دې له سیستم سره له اداري سره بلد خلک دي هغه څه چې دوی زده نوی کسان هیڅ کله دا وړتیا نه لري ځکه هغه مسلکی نه دي او په ځای چې مسلکی کسان روزل کیږي نو د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی گزار دی او سره د افغانستان ټول اداري کهیانن دا کار دوام کوي او سره خرابیدل شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي او د دې تخصص متخصصینو له تخصص څخه بیا نور نړۍ ګټه واخلي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولې چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکی کسان دي او په خپل دوی ته پدارت خوري
دوی حتی روان دي دوی په وار ور حت کې تیر ورځ هم موږ د انس قانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره زبیح الله مجاهد سره ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی سره چې د پروسی پراس کې دي د نوي حکومت لپاره دوی حل ځل کې دغه مسله ورسه شریک سی او دوی تدا وضاحت ورکړي شي چې دغه 2015 متخصص مسلکی کډرونه د سیاسي اشخاص نه دي د افغانستان اشخاص دي او دا بعد د دندو لری نه کړی شي کدی لری شي نو دا به ډیر نه وړه پایلې ولري. خو تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې کوم مشر سره خبرې وکولې هتي جریان لري.
ډیر زیاته مننه کورودان د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس او رنګ مختار و چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مخکمو له شاغلی اورنګ مختار سره په مرکه کې واوریدل چې طالبانو زرګونه هغه مامورین او مدیران لکاره ګوښه کړی دي چې د آزاد او سیالي ولاري دندو ته رسیدلی وو. خو له بل خوا طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپل دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د شزو لکار سره مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو دغه اقدام هر کله کړي خو په عین حال کې ویلي چې معاش باید پر وخت ادا کړل شي. تفصیل پرې راپور کړي.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبرو وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي او د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په سیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روخیه او روختي کارکونکو کې مسعودي ازادي رادیو ته وویل موږ دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په سیر چلن ونه کړي او د ډاکټرانو او روختي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دندې ته ورستنه شم او د کور لګښت وګټم خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په سیر له خوځو سره چلند وکړي. دا زمونږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو خو زمونږ تنخواګانې دي د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعاتولو سره د خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتي کارکونکو ترڅنګ د منځنوي او ثانوي ښوونځي خون کې هم غواړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي. د کابل خار د ویلیسی خون کی ماری وای طالبان باید ټول خزینه خون کو ته اجازه ورکړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، ځکه د نوی نسل برخلیک د دوی لکارونو سره تړلې ده.
از برادران طالب و برادران مجاهد ما
د طالب او مجاهد و رونو مو هیله ده چې مون خون کی چې لوړو ټولګیو ته تدریس کوو اجازه راکړي چې خپل دندو ته لاړ شو. مون مخکې هم اصول مراتول او اوس هم غواړو چې د اصول او حجاب په مراتول سره ښوونځیو ته ورشو، ځکه ښوونځیو ته د ښوونکو نه تګ د هېواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول. د دغو اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خپرونو د دفتر غړي بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکوونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کیږي.
بلی او تیر ورځ د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خبره سوه چې په هغه کې خویندو ته سي په صحي مراکزو کې کار کوي او وظیفې لري، هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر سي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي امارت کوشش کوي چې له دوی سره همکاري وکړي. مجاهدین به له دوی سره هیڅ نه و غرض نه لري او د دوی د کار مخه به نه نیسي. او ټول هغه مامورین، هغه که معلمین دي که شدی دي که نر دي، د دولت په هر اداره کې سی کار کوي. ان شاء الله سی یو نوې حکومت تشکیل سی، یو نوې سیستم په وجود باندې راسي، د دوی معاشات به بیرته تادیه کیږي. او
خاغلی کریمی په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او خونکو د کار د دوام په اړه څه ونه وایي. خو وی ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنې شي.
د ناټو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندوی مؤسسو د اګست یو دیرشمې له مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلي دي چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. همداراس د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د اګست له یو دیرشمې وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندې وای کله هغه افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووزي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلی ګراندې پرون د اګست په شلمه ایټالوي ورځپاڼې کوریرا دی لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونه شي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندې ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري آژانس تر راپور لمخه د یونان دفاع وزیر هم پرون د د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالس کرسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د